درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. لسګونو ښځو پرون په یو غونډه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین کلیدو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this, that the best, if not only, solution for it is...
مارکس پروي زموږ طریقه دا ده چې سیاسي موافقه که د حل یوازینۍ لار نه ده، هر اقل تر ټولو ښه لاره ده. د یوې موافقې طرحه پر میز راته پرته ده، موږ یې په دقت څیړو، موږ له خپلو متحدانو، کانګرس او نورو سره سلا کوو او زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارکس پر ونه ویل چې د تشدد د کمولو په اړه شوی تفاهم به څه وخت عملي کېږي، خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د جمعې له ورځې به یې عملي کوي. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي، په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سربردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رډیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږېږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون وویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو له لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ټرمپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ټرمپ نه، بلکې هدف دا دی چې راتلونکي کې د امریکا له لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
if we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاینی وایي موږ باید په جګړه کې د ګډېدو پرېکړه د محتاطانه غور له مخې وکړو. یو شمېر کسان داسې فکر کوي چې دا پرېکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. د دې پرېکړه لیک د تصویب لپاره اته جمهوري غوښتونکو سناتورانو له ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پرېکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبت رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې یې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومېږي او د ټانګ ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران ساخت مزایل موندل شوي چې لمځکې هوا ته ویشتل کېږي. په بیان کې راغلي چې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پرېکړه لیک تیری دی چې پر حوثي شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر پرون وویل چې د جرمني ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شټاین مایر پرون د نړیوالې جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په درسې دنخار کې د بمبار د 50 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسې دن کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي وو. په درسې دن کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. د جرمني ولسمشر پرون وویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نه وي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراټیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري، خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګه افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړې. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې سره برابر و. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي رپورټ تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. دا به موري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په اسلام آباد کې یو ټاکل شوی نن له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د خبرونې په دوهم نمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګه کور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبې په ورځ وویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره د اوو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوي او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. اوخوا د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پرېکړه به په پټو سترګو نه کېږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د ړنګېدو او د حکومت بدلون خبرې بکې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه به په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس دونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاری وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته تر رسیدو مخکې تشدد په بیساري ډول کم سي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارک اسپر وویل
The United States and the Taliban have negotiated a
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق له مخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم و. خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسدالله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیرې ډډه وکړه، خو وی ویل چې شای په یوه اونۍ کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا بال تغییر بسیار زیات آمده
دی وی تاسو د قطر مذاکره تعقیب وی د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روانې دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو دوو لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ورباندې کیږي په جزئیاتو نه ده ورسره مطرح شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د تاوتریخوالي د عاملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې وه چې د فبروري په 14 هر کال یادیږي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
بنام خداوند برابری و آزادی
دا د هغو خزو غږ دی چې د خپلو حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مېرمنې شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مېرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی خزو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوالې ښځې افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغوی ونیول باید علني شي. دلته د افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده، خو د افغانستان ښځې نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د ښځو په اړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له ښځو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزې د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دی. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ اوو میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبتی کړي چې دغه شمیرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د ښځو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو ښځو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سهرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمنو لخوا د یو اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمیر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنیو لخوا خپلو لوڼو ته د زده کړو اجازه هم نه ورکول کېږي چې له امله یې د نجونو د پرمختګ مخه ډپ شوې ده.
زما نوم سیده د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم. دل خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مسایده شوې دوی خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندو خوښه نه اوسي د کورنۍ د خوا پې زور واچول شي ته به حتما د دې هلک سره به واده یا کوژدنه کې دا هم د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کموالی د دوی دی د کورنۍ اوسي دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی چې یو ریښتینې نوم پروانه شریفی ده د ننګرهار ولایت اوتن سیدون کې ما له بعد مرغه بد اسو وایم چې د خزو پرانت تاریخاله تر ډیره هدا زیات شوې ده. زیاتره خويند په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکی ولور پر ډیره خلی ده هم د تاریخاله یو عمده عمل ده چې بیا ورسته په جلی ته په کور کې پیغور راکول کېږي چې تخ موږ په پیسو اخستي او نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې دې ته باید پای ټیکه کې غزل شي تر څو د خزو پرانت تاریخاله پای ته ورسیږي.
خزینه فعال ملالی میوند د یو پریکړه لیک لمخې په دې ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاریخاله په زیاتېدو اندېښنه خو ده او پر حکومت او نړیواله ټولنې هم نیوکه وکړه چې لکلونو راهیسی لزیات مرستو سره سره اوس هم میرمن له غنو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالي ته قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالي ته تاریخوالي کومول لپاره د دولت د رهبری رښتینی ادارادي نشټوالي په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د خزو پر وړاندې د تاریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخله له سزا څخه د بخښنی فرهنګ دوام بي وزلی او وزګارتیا د خزو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی دندلاري عدالت ته د خزو محدود لاسرسي بي سوادي او اداري فساد څخه په
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسېدو لپاره ګړندۍ هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بېوزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورني تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهرګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
یوان ازادي
خزینه په سری اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
اوس یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
سره زموږ غلاځدی راډیو ناوړې اوس پر شو دي ته چلو دي زی ورسپانې د افغانستان په اړه سوې سفیولا ستانکسي ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواوو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بالاخره به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي، ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د باخبره چارواکو په حواله لیکلي. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په ابعادو چې تما کیږي و ورځي وی ورسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاري چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحده ایالاتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنجشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه دی چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زده کوونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پټریشا ګاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه، هغه هم چې عاملان یې زورور وي، ډېره ستونزمنه منده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولاګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسا محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا 1500 نارینه زده کوونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څېړنو پایلې خبرې کړې چې ډېرې لانجې وپارولې. دا افغانستان لوی سرنوالی د بشری حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیه په اړه هم سرنوالی د څېړنو د دوام خبره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنن د پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته هم نه دی ویلي چې هغوی به د اسلامي هیوادونو د مجموعې یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی وو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریې پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان یې خبرې وکړې او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. هغوی وویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسی دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان په اړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په وروستي شیبه کې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړۍ غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیره میاشت کوالالمپور ته ولاړ او ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینې دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړی وو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی وه.
مننه چې ازادي رادیو واوري. پرون د فبروري 14 نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې کڅام لتیرو دوه لسیز راهیسې تصویري رسنیو یو ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړی، خو رادیو لا هم د افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوه یې دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري چې د رادیو په غږ پیلېږي.
خپلې وړې رادیو ته یې مریدار پوښ جوړ کړی. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکي په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حال سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي، او په دې خاطر باندې چې پټي ته تلویزیون نه راوړی کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سې زما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅې په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجودې دي، خو په 1902 میلادي کال کې د ایټالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام له لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې له شپږو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغې اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې راډیو په 1900 لمریز کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا راډیو کابل وه او د شپېلۍ په دې نغمې سره یې خپلې خپرونې پیل کړې. کسه هم له تیرو دوه لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو راډیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یوه مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکي محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکي شیر محمد وایي
راډیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مرتش پیش سنن سبا اخبارون هم ست، مجله هم ست، تلویزیون هم ست، خبرون رو پر نورم زین شان ست با که خبرون راځي. خب بیا هم تراغو طول زخپل است کم دا رادیو آورم تاس وینش سدا اوسم دا دمات رادیو چالان دا رادیو آورم دا رادیو خبرو تم غوز نیوله.
دا افغانستان لازاد و رسانیون دا ملاتر داره نیوائی پا افغانستان که راډیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونې یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمایي زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
راډیو به عنوان ارزانترین رسانه،
راډیو د اطلاع رسونې د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 23% زیات خلک اطلاعات او معلومات له راډیو څخه ترلاسه کوي.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي، او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کمله چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري، او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا راډیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغه سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړی ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوې دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډېر اخیستل شوي دي. د فبروري 14 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. اوس هم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډېر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن په جرمني مونشن ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسېدلی. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم واقع کیږي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 14 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
منګه د ښځو لپاره کالي خرڅوم، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل ایم کول او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم را سره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې یو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپلو ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپلې ناروغۍ له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاون مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس په راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده. دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کاروو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قربانی شوي، کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور له کبله. اکثره خځې خپلې ناروغۍ پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سره تکبي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغۍ ویلي وای
اوس به یې ماشوم ژوند دی. انجونې که د پلار په کور کې کومه روغتیایي ستونزه ولري چې واده شي له خسرخیلو یې پټوي. همدارنګه مې خپله انګور ده، وینه یې د پلار په کور کې میکروبي وه. چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي. خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه. تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري، خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کېدی باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي، خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغۍ یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
ډېره نه جوړه کېږم، خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوې وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې، د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه وو. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې په پښو فلج ده په څلورو لاړه او ما ته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته ویل مکر مکوه، ما وویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. د لیورې ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخوم یا بد نارامه یمه او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کېږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تېرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ یې ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دلته راغی او لپتونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم، نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرون هم ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار د پاره.
یو شمېر نارینه بیا دا د خاوند مسؤلیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي،
دا خدای دې طرفه ده، ورته هم دلته قسمت نصیب، خو دا ډېر غلط کار دی چې خپل ناموس ته په سپک نظر وګوري. مریض شي ښځه اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي؟ مزوري کې هم دې د پاره، نفقه پیدا کې هم دې د پاره. خو دا یو نیم بس لنډ فکر کې او والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه، دا غلطه خبره. په دې په کار نه سي بد اخلاقي کې کور کې څه ادسه او څه نه، دا هغه جاهلی چې زاس پک خبرې کوي په ناموس.
څلوېښت کلنه ماجان هم د خاوند او خسرګنۍ له چلند نه د ځان په وړاندې خوښه بریښي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ماجان دا د خسرګنۍ دنده بولي چې د نګور په وړاندې دې هم لکه خپله لور چلند وکړي او هغه دې هم خپله لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لیور ښځه و هغې ته به مې ویل، بیا هغه زما خاوند ته ویل، خاوند به مې ډاکټر ته وړل، ډاکټر ته هلته بیا چې تلو خپل ستونزه به مې ویل، خپل تداوي به مې کوله. خاوند را باندې ډېر فام کوله او ډېر زیات پوښتنې رانه کوله، هر خبره یې راته کوله چې کوم خبره یې ماته ووایه، کوم ستونزه یې ماته ووایه، کوم مریضي لري ماته ووایه، هر شی ډېر فام یې را باندې کوله. اصلا مهم خاوند ده چې باید خاوند ور باندې پام وکړي.
د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار ناروغي یوه طبیعي پیښه بولي او وایي روغتیایي ستونزې باید له نورو سره شریک شي تر څو له روحي پلوه هم ناروغ ته ډاډګیره نه ورکړل شي.
مونږ انسانان یو، کله چې مریضان کیږو دا مونږ تعیب نه، دا یو طبیعي مسله ده. یو مریضي سره اخته کیږو او مریضي ګونه دا باید پټ نه کو. د دې په خاطر پټولې کېدای شي چې مونږ نورو امراض سره اخته کی او کورنۍ باید ښځې تداوی ته پام وکي. یواز کله چې خزه په یو کورنۍ کې واده کیږي د هغې کورنۍ لور ده، نو که انګور ده د هغې کورنۍ لور ده. دا تفاوت دا فرقونه باید ونه کي چې یو ښځه دومره جرات ونه لري کله چې واده شي د دې په خاطر هغې باندې یو ټاپه ونه لګول شي او وایي چې زه جوړه یم یا مریضه نه یم، او دا مریضي یو وخت ته ورسیږي چې اصلا د اقتصادي لحاظ نه هم د دوی توان نه وي چې تداوی وکي. او طبعا یو ښځه کیدای شي په هغه کورنۍ کې مور اوسي، ټولو چارو کې د کورنۍ شاته پاتې شي، د دې په خاطر یو عادي خبره چې څوک راپسې خبرې ونه کي.
د ډاکترانو په وینا که چیرته هر ناروغ په وخت خپل اړوند ډاکټر ته بوتلل شي، نو ناروغي به یې په اسانۍ او په وخت درملنه شي. ډاکټر محمد کمین ایوبی د ناروغانو ناوخته او په ځنډ ډاکټر ته وروستل ناسم کار بولي او وایي
اکثر ناروغان چې دلته مراجعه کوي نو په آخري مرحله کې وي، او چې یو علت یې د دوی ناوخته مراجعه ده. ځینې وخت داسې هم پېښېږي چې یو مرض په ابتدایي مرحله کې په ډېر عادي ډول باندې په ډېر کم مصرف باندې تداوي شي، ولې هغه وخت چې ناروغ ناوخته مراجعه وکړي نو ځینې وخت موږ ورته وایي اختلاطات ورکوي، او نو په ساده ډول تداوي کېدای شي. د بل اړخه ډېر غذاب مصرف ته ضرورت لري.
په افغاني ټولنه کې ډېر داسې ناسم باورونه او دودونه شته چې تر ډېره یې زیانونه ښځو ته ورسیږي. د ښځو د حقونو مدافع او فعاله سپیسلي زازی بیا د ناسمو دودونو او باورونو د له منځه وړلو لپاره د ښځو پوهه اړینه بولي او زیاتوي.
وزنی لاره دا ده چې موږ جنکیان مکتب ته ولېږو او دوی باندې درس او تعلیم وکړو، زده کړې په جیګه سطح باندې وي. که چیرې موږ ښځې په همدې شکل باندې مخکې لاړ شو، درس او تعلیم ونه لري، خصوصا په کلو کې او په لرو ځایو کې، هیڅ وخت موږ دغه لامل د منځه وړی نه شو. ځکه دلته چې دا ښځې ته د یو جنس په نظر لیدای شي، همیشه سړی چې یو چاته د جنس په نظر وګوري نو باید جنس چې سړی اخلي ښه جنس واخلي.
دا چې د ناسمو او بې ځایه دودونو لامل نه څري او څنګه خزی د دغه ناسمو باورونو له عمله زیانمن کیږي، دا به په دغه تمثيلي ټوټه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل لیکلې او د تمثيل برخي همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
هالو وای مور جهان تی، السلام علیکم. خوشو چی زنگ دی وهلو.
وعلیکم لوری، څنګه یې؟ ښه خو به یې؟ ما ویل دا ډېر وخت مې دی اول نه دی اخیستی، ما ویل چې غږ دی واورو.
مور جانې ایس خانه یم، ټول ځان مې خوږېږي، په پښو کې مې دمه نشته.
لوری پام چې خواکې او اندرورګانې دې در باندې خبرې نشي، کنه بیا به وایي مکر جنه ده، مکر کوي، او یا به وایي ناروغه لوری را باندې تیره کړه.
خو موری زه ډېره ناجوړه یم، چې لږ کار وکم ټول بدن مې درد کوي.
شایما لوری دا د کلنج دردونه دي، لږ په واسلینو او یا زنجفیلو یې غوړکه جوړېږي، که نه وي یوه ګولۍ وخوره. لوری دا دردونه ما هم تیر کړي دي، خو پام دې وي چې څوک په ځان خبر نه کړي. ما هم په ځان څوک نه و خبر کړي.
خوری تر دې مخکې هم داسې زوف کړی و؟
هو ډاکټر صاحب، مخکې له وادم کله کلام داسې کېدم.
ولا ډاکټر صاحب، ما هم چې ولیده ډېر وارخطا شوم.
ګوره وروره، اوس هم دومره ناوخته شوې نه ده، ښه شو چې ناروغه مو په وخت راوستله. میرمن مو له یوې خوا امیدواره ده او له بلې خوا یې وینه هم کمه ده، د وینې فشار یې هم ښکته دی. نسخه مې ورته ولیکله، دواګانې پر وخت ورکوئ او د دواګانو تر څنګ باید استراحت هم وکړي.
مننه ډاکټر صاحب، سمه ده، خو دا راته ووایه چې کومه ستونزه خو به نه یې؟ میرمن خو به مې ښه شي انشاءالله.
اوهو ولې نه، اندېښنه مه کوه، میرمن دې جوړېږي په خیر. خو که د ناروغ په راوستلو کې مو ځنډ کړی وای نو ناروغي به یې نوره هم زیاته شوې وه، او کیدای شي چې خپل ماشوم یې هم له لاسه ورکړی وای. زه به ورشم چې نور ناروغان وګورم.
ګوره شیما، د ډاکټر صاحب خبرې خو دې واورېدې چې نور هر کله ناروغېدې ما ته وایه که مور دې تمې نه وایې هم خیر دی چې ته د ناروغۍ له ما پټه یې نو زه څه پوه شم چې ته ناروغه یې.
ما خو غوښتل ووایم خو
خو څه
خو مور مې ویلي وو چې ناروغي د خسرګنۍ ته مه وایه، بیا به وایې چې مکر کوي یا به پیغور درکوي. بیا
خدای دې مور ته انصاف ورکړي، زه هم داسې سړی یم. بیا مور دې مې څومره تا ته پام کوي، ښه ته پخپله وایه همداسې نه ده؟
هغسې خدا رښتیا هم.
ګوره ښځې، د ښځې او خاوند ترمنځ باید دا خبرې پټې نه وي. دا مو ګډ ژوند دی، باید ستونزې په ګډه هوارې کړو. اوس مو نو خوښي او غم سره یو دی. اوشی ما جانې، ته ولې نه پوهېږې؟
درنو اوریدونکو، دا وه د نیمې نړۍ خپرونه چې د ښځو روغتیایي ستونزو ته ځانګړې شوې وه. تر بیا او بلې خپرونې د خدای په امان.
نن سبا چې رالم هم عمره سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې چې کله یې ماشوم یو څه غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي؟ د ماشوم بد عادتونه بابې زګڼل کوم مشکلات راولاړوي او د حل لارو په منظور یې کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن د همدې موضوع راسپړلو په خاطر راپور، د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یوه تمثیلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې زه رویا مدومی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې مریم توخی یې را اوروي.
قدرمنو دوستانو، ماشومان له کورنۍ زده کړه کوي او هغه عمل ترسره کوي په کوم یې چې د کورنۍ غړي خوشاله کیږي. هغه څه چې کورنۍ منع کوي له هغې سرغړونه ورته نادرست کار ښکاري. د کورنۍ تاثیر لومړنی او دوامداره دی. د کورنۍ افکار، ټولنیز موقعیت، د تعلیم کچه، دودونه، عقاید او تمایلات د ماشوم په روزنه کې اغیزناک رول لري. هغه کورنۍ چې د ماشوم بنسټیزو اړتیاو ته پام کوي او هغه کورنۍ چې نه یې کوي تاثیرات یې سره توپیر لري. په کورنۍ کې ماشوم ځینې شیان شعوري او ځینې غیر شعوري زده کوي. ځینې وخت د کورنۍ ډېره کوچنۍ بې تفاوتي د دې لامل کېږي چې د ماشوم په روزنه کې ستونزې جوړې کړي. داسې کورنۍ په ټولنه کې ډېرې تر سترګو کېږي چې کله یې ماشوم یو خطا یا غلا کوي نو دوی یې بابې زګڼي، چې د کورنیو دا کار بیا په راتلونکي کې ماشوم ته دا جرات ورکوي چې لوی خطاوې وکړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسېدونکي لیلا داسې راته غږېدلې ده.
زما مشر زوی چې وو نازدانه و، ځینې وخت به دې زما د سکول نه یا به د پلار د جیب نه هغه نه پیسې وخصي کور دی نو یا به توشک لاندې یو ځای کې به پیسې وي یا به د سودا نه پاتې شوي دا پیسې بیا واخیستې. هر څومره چې به ما ویلې چې دومره پیسې نشته زما د سکول نه، خو اخې به مې ډېر غال مغال کوه. هغه به یې زما نه بیخي پټاوه. همیشه وخت به ویل چې نه، دا خو دې کاری نه دی کړی، البته سودا دې واخیسته یا ورکې شوې. زه به ښه پوهېدم چې زما زوی اولاد دا کار وکړو ډېر زیات رنج به یې په ژوند کې وړو، او اوس هم دغه رقم کارونه د هغې نه لاس وهي. په زړه تاسو ته نشم ښکاره کولی چې ډېره زیاته زه جګرخونه. اوس یې پلار مړ دی خو اوس هم هغه اصلاح نه دی، او زه ډېر زیات په ژوند کې د دې خبرې نه رنج وړم. همیشه چې ما ته راپیه چې والې کاشکې زه د اول نه لږه بې تفاوته نه زم بې تفاوته په دې ومه. زوی مې بیخي نیاته پرېښی وه، سره به وو، هغه سره به ویده کېدو، هغه سره به ګرځېدو، اخري آینده خراب شي. اوس ډېر زیات مشکل او ستونزه او رانځه او غم ټولې ماته دي.
ځینې کارونه ماشومانو ته یو لاسته راوړنه ښکاري او کوښښ کوي چې په دې کار د کورنۍ پام ځان ته راوړوي، لکه غلا او داسې نور کارونه، ځکه په پایلو یې نه پوهېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکی حاجي سیدا جان خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
زه یو وخت کې وړکی وم، د پلار سره د مېلې ته لاړم. مېلې ته چې لاړم نو دغه نو ځکه مې کتل چې دا د ګوړې
خلتی شو دا کنج راو ته تازه ګړه ما دا ګړه راغستله نو ډیر ته خوشاله مې د سم یو ل کورته چې کورته مونږ له پښتنه کړه د مور مې چې د لکم کړه مل دغه دکاندار راغستله څنګه در وسخه پله در کړه کته ته مللته خو را مېستله وای دا خو غلا کړی دا یو څه پیډه کښړم چې بلې کښړم مطلب د بیرته ته ویسه نو مرته چې دا خو ډیر لری زیاده اوس شیخ سجیب ته دا سوګړي وای نه دا اتمن وړي بیرته چې وینې څه نکېږي نو هغه په ځړه کې و چې د چا شې یو جن بي اجازه نه چې ګوم نه اخلم او خله وړکې و مې
د ماشومان غلا هم بلا بل دلایل لرلای شي ځنی خلک یې د کورنۍ او ناپوهي د سواټی ټکچا اقتصادي ستونزې د مور او پلار بي تفاوتي ګني په دې اړه د کابل ښار د یو خصوصي خوندزي مسول لطف الله رحمتي داسې وای
د ماشوم چې کله غلا کوي د عاملین اصلي لداسي چې د فامیل څخه هغه ډیر وختونه دار کوي چې ماشوم ځنی احساساتي برخوردونه سره تشدد سره مخامخ کیږي مثلا د مور پلار توند رویا یا مثلا یو د غوزخه یا په کور کې ځنی اقتصادي مشکلات چې کافی ډوډۍ یا غذا یا پیسې یا د ضرورت امکانات نور ته برابرېږي نو به چې کله سیم ترازی یا مکتب ترازی په دې وخت چې کله نور ماشومان د امکانات سره یا د کافی مثلا ډوډۍ سره یا د پیسو سره ویني نو بیا ته باندې د زړه کې چې هغه شی مولري نو بیا د غبل د ماشوم بنه موجودیت کې د کوشش کوي چې هغه شی واخلي ځانته نو یو عامل دا ډیر زیات کېدلی شي او بل خبره داسته چې کېدای شي لوی کسانو ته یا مثلا استادانو ته دا ډیر عادي مسله اوسېږي خو ماشوم ته دا نوې خبره ده چې کم کار ته غلا ویل کیږي یا کم شی د حق نه هغه باید وانخلي
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولادونو هر عمل ته ډیره پاملرنه کوي او کله چې ماشوم په ناپوهۍ هم کوم ناوړه عمل سرته رسوي لکه غلا نو دوی په ښه توګه پوهوي او دا کار بې تفاوته نه نیسي رحم الدین په دې اړه داسې غږېدلی دی
زما یو ماشوم زوی دی اتو کال را تقریبا نو هغه دغه سریالونه په تلویزیون کې کتل نو بیا سریالو د پیغې کې دی یو نفر نوم د تور جامو غل په نوم باندې مشهور و نو بیا د یو دکان د سیمو سودا په سلیګي نو دغه سودا چې راوړي نو دغه دکان یو شعر اخلي د ځان سره بدون دې چې هغه دکانداري وویني کنه نو شعر اخلي جب کې چې نو کوټه راوړي نو دغه مورې خو ورته خپل نصیحت کړو خو ماته نه ویل چې دای ورته خامخه شور یا غصه به باندې کنه وړي دور مراتوي چې دا شي کار پلان کړای بیا ما کې نه ونو په ډیر ښه راوې مې هغه ته ویل چې دا شی ګورې تا نه ده د دکاندار حق ده دې تناسه چې هغه دکانداري کې ته چې پیسې ورکې نو د پیسو بدل کې درانې سا کو دې ورته سوې مونږ ته وایې چې درته وایې خلو یا دې نو په ډیر ښه راوې سره به دې چې دا کار زنور نه کوم نو ما هغه اوسې مونږ ته دا کار مکو سبب ته نوم غلم مشهورې بیا دې کار نه کړای او بیا به ووم نه کې
د لوګر ولایت اوسیدونکو ظاهر وای دا د کورنوي مسولیت دی چې خپل اولادونو ته د خپل حق او د خلکو حقونو پر اړه په هواي ورکړي په دې یو په هوی چې غلا یو ناوړ عمل دی او کېدای شي چې په راتلونکي کې دای او کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي
دې دې لپاره چې دوی خپل اولاد د داسې ناوړه اعمالو سره نه وي مخامخ شوای په اول قدم کې د خپل ماشومانو احتیاجات رفع کړي خپل ماشوم وګوري خواص یې وګوري چې د ما ماشوم څه ته ضرورت لري د څه سره علاقه لري هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې د دوی په ژوند باندې مثبت تاثیر لري هغه احتیاجات د ماشوم پوره په دوهم قدم کې وړکو ته موږ په خپل عادت توصیه ورکو چې ګوره کته دروغ ووي یا د پارت مثال غلا وکه او یا ولاړې په کونځای کې د لاس وخت کا دا الهي مسولیت دی د مذهبي لحاظ نه دوی باید پوه شي وی پوه وو چې دغه عمل چې ته انجاموي دا جرم دی احیانا که چیرته بیا دغه وړ کوي د دغو کار نه صرف نظر ونه کا دې ته باید کوشش وشي داسې توصیه وشي په هر وخت زمان ته نظارت لاندې ونیول شي ته داسې نظارت لاندې تر هغو پورې چې دوی د دغو ناوړه اعمالو نه لاس
ظاهر زیاتوي که چیرې مور او پلار د ماشوم غلا ته وخاندي او بې تفاوته یې وګڼي نو دا بل لري نه وي چې همدا ماشوم به سبا دوی د لوی غلاګانو په خاطر ژړوي
کله چې ورکه یو ناوړه عمل انجاموي غلا کا یا د چا مال ته بې اجازه لاس وروړي کله چې دای د کور ته راوړي یا مور وویني یا پلار وویني یا نور اقارب ورونه وریرونه او دا خلک یې وویني او دوی خلاص ټنډه ورته ونیسي نو دا ورکه وایي چې دا ولا موخه کار وکا په ځمن کې خو بد کار دی نو مور او پلار باید که نور هیڅ ونی وي هر څو پیګران وي تر شټنده ونیسي ورته وایي چې دوی دا ناوړه عمل دی د تلاس ما وروړه ځکه دا به جامعې ته ډېر سخبت پیغام ورکوي لکه نن چې موږ په دو حالاتو کې وینو او دا اوس چې دغه حالت چې نن په افغانستان کې رایج دی دا ایتیشونه ده دا د موږ د دوغو خپلو اولادونو د دوغو خپلو بچیانو د مغز د صحیح سالم ادب او انسانیت نه دی ده کړه
کور کلی د ازادي رادیو ټولنیزه خوونیزه
او روزنی ده خبرونه.
ده خبرونه هر پنجشنبه او بیا دیلی هر شنبه ل آزادی رادیو څخه اوریدلی شي.
قدرمنو دوستانو، ده خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د آزادی رادیو د تمثيل برخه همکارانو پکې برخه اخیستې ده. تمثيلي ټوټه ورو.
رازا زویا، خوشو چراغلو، بیخی هوا سړه و. اوی خدایا، څنګه ستړی شوم.
دی ګلمیر مورې، راغلی په خیر؟
او خیر دی نصیب شراغلم. خدا ستړی شوم چې مای کا پوښتنه سړه ام وو، او بل دا الک میام اصاب خراب کل. دا وخله هغه وخله بیخی لیوانی کم.
نام خدا، راغلی په خیر زویا بازار. سمره خسته موټره کې مرور ته خسته ده، ترکه چې وګورم.
څه موټرک؟ وای زویا، دا دې له کومه که؟ ما خو تا ته دا موټرک نه دی اخیستی.
مورې، دا مې د کراچۍ د سره را واخیست. تا نورو سودا کوله، ما پټ را واخیست. په جمپر کې مې پټ که.
آفرین زویا، شاباس.
وای زویا، قربان دې شم، دا څومره هوښیار دی نام خدا.
زویا بیا سړی ونه لیدی؟
نه، پټ مې را واخیست. تا د مور شاته مې پټ شوم.
شاباسی.
کور کې څوک شته؟
رازا، ما په خیر راشي.
خیر دی نصیب.
سلام علیکم.
سلام ورینداری. وعلیکم. تر اوراند شده اوراره میاری خکل کم. نام خدا.
څنګه یې؟ خی په خیر راغلی. رازا دغلته کینه.
بس جیسه وروره، ته ښه یې؟
شکر دی. ستاسو خیرت دی؟
خیر یو سی وروره. څنګه دواړو خندل؟
وی امای، نن دی وراره داس یو کار کړه چې له خندا یې زه او پلار مړه کړو.
هو خورې، وراره دې دومره هوښیار شوی دی. هله زویا، موټرک دې اما ته ورښکاره کړه چې څنګه دې راواخیسته. کیسه ورته وکړه.
ترې وړه موټرک دی.
نام خدا، دا خو ډېر ښه موټرک دی. زویا، دا ووایه چې مورجانې دې اخیستی او یا که پلار جان؟
نه مجانې، خپله مې اخیستی.
ښه، تا په خپله واخیست. زویا، اوس دا وایه چې پیسې دې له کومه کړې؟
اما دا مې بې پیسو د کراچۍ له سره را واخیست او د مور شاته مې پټ شوم.
ښه زویا، یعنی پیسې دې نه دي ورکړې او دا دې پټ کړی؟
هو اما.
او خورې، داسې یو عجیبه کار کړی چې پوښتنه یې مه کوه.
نو تاسو هم ورته خاندئ؟ دا خو وړوکی دی، نه پوهیږي چې دا غلا ده. نو تاسو ولې په لوی لاس د ماشوم تربیه خرابوئ؟
وی امایې، نو ماشوم ده څنګه یې کوس؟
خو زم وایم چې ماشوم دی، تاسو باید په ښه الفاظو پوه کئ. تاسو خو یې سم تشویقوئ ورینداری. دا خو تشویقول دی، خدای مکړه سبا به ترنه لوی غل جوړی.
والا خورې، دې موضوع ته خو مېس پام نه و. تا خو رښتیا چې ښه کار نه دی.
نو څنګه یې کو؟ اوس یې ووهو چې غلای کړی؟
نه ورینداری، زه نه وایم چې تاسې ووهئ وی ټکوئ، خو په دې یې پوه کئ چې دا غلا ده او عادت کیږي، سبا به د غله په نوم مشهوره یې.
ښځې بس که، خور مې رښتیا وایي. نن مو چې ورته وخندل، سبا ورځ به بیا ورته ژاړو.
هو په خدای، رښتیا وایې تم. زویا، دا دې کومې کراچۍ له سر نه واخیست چې پیسې ورکم؟
مورې، پیسې نه اخلي.
ګوره زویا، کراچۍ والا پیسې اخلي. زویا، نور به داسې نه کوې، هغه ته تاوان رسیږي. هغه له خواري دا شیان خرڅوي، هغه هم هر څه په پیسو اخلي. تاسې مور او پلاره، د دې ماشوم غلا ته مه خوشحاله کیږئ چې راتلونکی خرابیږي.
ګرانو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
سترگو بلا واخلم جانان زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما
Let's go.